نه لس بجې شوې په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار وایي چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک ته په نه پاملرنې سره د افغان خزو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون په 18 پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه. هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګند دی. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولي په 15مه خپور شو افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلی دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسون نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالیې وزارت ته د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته د سلګونو عامل منفیا پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا له مشرې سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون په 18 له ایزابل موسارت سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشرې له افغانانو سره د بشري مرستو ته زیاتېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویلي چې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او 28.8 میلیون افغانان چې د دې هیواد له 3.2 برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک برژینسکی په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره و د امریکا د سفارت له څه باندې 150 کارکوونکو او د کاناډا، اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. برژینسکی وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولنډ د حکومت محافظه کارو پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس پاس ښځې او نارینه دو جنسا او ترانس جندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ورکوسو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او همدارز د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړی. قدرمن اوریدونکو خوشالایم چې ستاسو د دغه خبرونه د نشر وخت را رسیدلې دي او موږ کولای شو ستاسو را رسیدلې پیغامونه چې په غو کې د خپل رکوسو او یا هم د ځینو پیدا سویو دوستانو او خپلوانو په اړه معلومات راکوي درته خبرو کړو. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې د پیدا سویو عزیزانو په باب موږ ته کوم نوی پیغام نه را رسیدلی، خو موږ یو څو پخوانی پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي د هغو د بیا خپرولو هیله کړې ده په تکرار سره خپرو. نو راځئ چې د نن ورځې دغه خپرونه په همدې پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره تماس نیولی. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات درکړم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې اوسېږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ یم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د کی قسمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0022 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0022 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم د ولحکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یم ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات میره ته بیم وایم، واټساپ پشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمیره ته بیا وایم چې دا فعال شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
درنو دوستان، دا دیو کې چې ستاسو ورکسوي خپلوان او دوستان هر سجر پیدا سي، او اوس په هم راسو د خپل هوغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به خبرو کړو چې د خپل رکوسو عزیزانو د پیدا کېدو هڅه کوي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له کله درم چې زاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو سیږي، او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میډیا سانیټي ما د نګرهار ولایت د بډي کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمون هم دا شان چې یو دوست چې نادر کښوې دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 کال عمر لري، د اصل وزتی چې نادر کښوې دی. په ټول معلوماتي یا ټول دلې منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی. 0 8 0 0 5 5 9. میرا یو دل بیا وایما، 0 0 0 2 0 5 5 نه اخیری کې صفر او دا بل شمیره ده دا هم ځان پرواله خامخه صفر واویا درې وار نه یو درې درې شپږ دغه شمیره به یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سو نه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کې شپږ باقی خبرونه خې شي دي د خدای په امان دې زه هم لري
از موږ یو ګران رور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو رکسوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی لاس کاله کیږي چې رکسوی دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته په دغو شمیرو معلومات راکړي اول شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو بیا تکرارم صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو بل شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر بیا تکرارم صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کازو دیلس میاشت کیږي چې ورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی عمر اوس یې ویش کاله دی په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده د مدرسې طالب دی کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمیرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمیرې په لاندې ډول دي صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش دوهمه شمیره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت دریمه شمیره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
السلام علیکم دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مسجد کا ملسیان دي شمس د سیمې څخه ورک شوي دي تقریبا دوه نیم کاله به کېږي دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي لوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورڅخه د نوزاد ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه وي زموږ سره دې په دغه شمېرو کمرس ونیسي او دا شمېرې ورته وایم چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه او بله شمېره د دې سیمې شمېره ده په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي صفر اووه صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کدي زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو سمه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زموږ یو دا کاوزی دی ورک دی د بدرې کال کیږي شپیر احمد نمیږي د هرات ولایت د شندند ولسوالۍ دی په ایران کې د درې کال کیږي چې ورک دی نو که ضرورت دی دغه لمبر باندې کوم شپیره ده د تاسو ته دراستوم از ما ژغ تاسو او تاسو همکاران در سره شیر کی والسلام په احترام
ګران اوریدونکو تاسو په خپل جی پیغام کې نه واز دا چی خپل نوم او آدرس مو نه ذکر کړی بلکې خپل د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه دی ویلي مشتل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکي باید خپل د ټلیفون شمیره په خپل ولولي، ځکه چې نور اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. خو ما دغه شمیره ستاسو د واتساپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا خپل ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 003-1-55-52-23-98. بیا تکراروم 003-1-55-52-23-98.
سلامونه روشن سے محترم تا تو حق خواجه چی زدی رادیو تو غوږی ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. ګنګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی میر محمد دی. تیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرک شوې دی. یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري، ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرک شوې دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چې ته پیاله باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو اړیکه کولی شي. اطلاعات شمیرو وایم 0-98-99-3-2-2-3 یعنی 0-8-0-9-9-3-2 شمیرې دل بیا وایم 0-8-9-0-9-3-2 بلا اتصالات شمیرې وایم 0-10-50-3-2-8 یعنی 0-3-0-0-3-3-8-9. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د مختر واتساپ شمیره هم وایم 0-5-99-15-22 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درک شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قده هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم په حال 0-44-15-3 یعنی 0-1-1-4-1-15-3. بلا اتصالات شماره ده 0-58-0-58-19-9-3 یعنی 0-8-1-1-4-9. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0-4-0-2-1-2-5-8-1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0-8-5-5-4-1-8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقت پورې چې زما قدرت رسېږي غواړم څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته ورکوم. زه هم ولا لغونه ما لغمانه لا چې خاص ته کوم څه خیر ماشینه غره کا شو دې الهام فلون دا هغه ته معلومات نه مته غوښته لازم یو شي چې رو هاته سي چې هغه نه ښه څنګه یو اته یعنی چې پرواه اتیا نه لې وښه کړه تا دا په دې کې چې پیغام نه ترکه یو څه خو په ما.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته. زموږ شو ځوان وکسوی دی د صدا په نام دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه وکسوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی اتن نه میاشت کیږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دی په دغه شمیرو ژنګ وی د بي سي شماره ده 0 1 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. دا پن بي سي شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
آزادین ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنوارې د کلي څخه ما یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی. زه محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه هر نهکې مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دی زما غږ اوري یا بل ور د ده په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی په دغه شمېره باندې تماس ونیسي 0 1 2 4 5 3 0 2 3. دا یې څاله شماره ده. او بله شماره ده 0 1 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو یزي چې د ډیر وخت تصور کړی د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما وازه اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اکړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دوی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا دلکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنجان په اکړه معلومات کړي یا غنجان ته په خپل ځما وازه اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر د 0 1 3 0 1 5 8 0 1. نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 5 8 0 1 0 1. دا زما د ټلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد. د پیغام نشته په پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فاره دي و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 1 4 9 و 2 و یو و بیا هم درته وایم صفر و څلور نه و و دوه و یو و وسلام با احترام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دي پر دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ څخه د وڅو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د چې شبه یاست جان په دې ما د هلمند د پیغام پرې زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې مې د خپل ژغه اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. وګوره شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې زه بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. اتصالات شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1 شپېته. یعنی 0 1 8 4 2 8 2 9 1.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سي او دغه ورکی معلومات چاته وسي، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیر څه زرخ پور سي ډیره مهرباني به وي د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سربریدم ورکشیو عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سالی نمی د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دی من سره په دی دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسی 0 1 3 1 5. بل شماره اتصالات خام 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلہ دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا واغا کردی خوا.
پتمن اوریدونکو ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو ګران دوستان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي او په دې هیله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. په همدې شیبه ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 2 1 1 5.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
0040122012240.
آزادی میلمه
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړی است. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانې نن د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګمه بارک زیده وګمه جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمختللی دی، تعلیم چیرته پیل کړی دی او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنه کې د یوې میرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي. تاسو ته خرغلاست وایم اغلې بارکزې ستړي مشي مدنه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کړه ته دا وایس چې وګمه څوک دا پیدایښت چرته شوې دی او د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایست.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ماته موخت راکړه تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې وسم. زمونږ وګمه بارک زید دی، په ننګرهار کې پیدا شوی یم او لومړی زده کړې مې چې دی هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي او فی الحال چې دی د روخان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي ماشاله یم.
په دې مرته وای غلی بارک زی چې خونځي اوله ورځ کستالک څه یادوي یا د غوړي خاطرې ولري چې چا خونځي ته وړي وي څوک در سره و او عموما ماشومان چې کله د خونځي ته پاوله ورځ ډیر ژاړي کله څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل او شم ز کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادې ز چې کله د کله نه و ما هغه وخت کې یعنی ز چې اوس ګورم ماشومان دور نه پويږي مګر زمنګ کوچو د مکتب سره نيزي او هغه وخت زمنګ کور په لالپور کې و یعنی اطراف کې و البته ترافیک سیمه ده نو ما بچی دا نجونی لیدلی چې مکتب ته بتلی زمونږ د کور خوښه او زما خویندې بچی مکتب ته تللی تاثیر کینو کوي زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول لپاره هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنی دی یعنی موږ نه غواړو چې دلته مکتب کې شامل کړو نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړ شم د نورو غوندې بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه کله چې ما ورته تېره کړه بیا ماته ویل چې وو دا اوس موږ شامله وو دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي او جالبه خو دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل زه به په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به موږ په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ماته یادوي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نور کلونو په اړه راته وایي هغه چې رالوی شوي هغه څه موږ د مکتب نه په یاد وي ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي نوې ځواني وي کله کله ځواني وي د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه د دې کلونو په اړه راته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره هموم کې ډیره زیاته خوږه دوره وی چې تر سره هم صنفیانی در سره وی تقریبا ته لکه کني مورس په کور کې اوسي نني مورس مکتب کې اوسي خپل هم صنفیان سره خپل هم زول سره نو د مکتب دوره ډیره زیاته شیرینه دوره ده او بل ماته خو جالب په صنف کې دا و چې زه په ټوله کې وړم نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله اول سره کې ناسم به ویلې نه ته موږ سره مکې نه نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنف یم ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړی نو ته به موږ سره نه کینې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کینې ته خپلو همزولو سره کینې او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وای چې چې زما په همسن زما په عمر کې زما کوم سنف یو سینو دا ما د پاره ډیره زیاته جالب ده. اوس انکانې به مې چې عموم کې ناسلې او بل سره ویلې به چې زمونږ په سنف کې چې دا ډیره زیاته وړه ده زمونږ د ټول نه، نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته، نو ما ته به دا ډیره زیاته جالب ښکاره کېده چې ولې زما سنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو سنفیانو به نورو ته ویل چې زمونږ په سنف کې زمونږ تر ټولو کوچنی سنف چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کې نور سنفیانې زمونږ نه دي.
وږمه جانې دا مره ته وایه درسونو کې څنګه وې؟ په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بل یو د سره چې دا کوم را ماشومانو ذهن چې دا ډیر زیات ښه کار ورکوي، نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقه پوریم ده چې انسان شوق او علاقه ولري او څه سره. نو دا چې ما درسونه سره او د مکتب سره ډیر زیات شوق لرو، دا زخله په مکتب کې اول نمره ومه، یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه ومه مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره ومه. نو کور کې برات ټول ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه، نو بابا ورته ویل چې نه ټول چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو کاغوی اندامن باندې جوړ دي، شکر دی زم جوړ یم، دوه لاس دوه خپې ماته هم الله تعالی راکړي، ماته هم الله تعالی ماس راکړي دي. نو ټول به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه، خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره ومه، نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده، او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. اما به چې نه زه باید د نور صحه په درس کې مخکې وسم، نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو، ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله، یعنی ټولو کې ښه ومه او ټولو مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډیره زیاته علاقه وه، نو ما په خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار او سم پاینده کې، نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډیر ممانعت کیږي، نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوم نو زه انجینرۍ ته راغلم، انجینرۍ ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته راغلم، نو پلار ته ما خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ولاړه شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګ دی، نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینهو ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاستمدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده، او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاستمدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم میرمنو ته.
نه اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوئ؟
نه زه خپله فعل حال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوئ او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوئ که په دې اړه ته وایست؟
بله هو، تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپل نه کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو د پاره. هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی، او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي، او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې واوسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول له ډیر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی د سولې شبکو سره او د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي هم وم چې خپل د کمیټي منشي و مالته بل ډیر کار مې چې دی هماغه د سولې برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړي خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې دی کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي، څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړه چې تاسو ته اجازه درکړه چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړئ؟
بله، دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم او دوی هم یو رقم زما خپل دور نه دی په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کېده چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه، دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کوي، ما ته به زما ملګري چې وایي خو نه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې دی کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نورونه چې و هغې به زما هم ملاتړ کوو چې و باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ماته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده، هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینه وو دپاره ډېر زیات مشکلات دي، خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم اتمان کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم هغوی زما خدمت ولیده چې زه یې خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شې، ته یې کولی شې چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یوه مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووځي او مبارزه وکړي، حتماً کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تاوه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، حتماً دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې موږ ته وایي، داسې مثال موږ ته نه لري لکه زموږ د خور غوندې، وایي ته موږ ته لکه زموږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټول کوي. خو هغوی ماته وایي چې نه ته موږ ته د ورور حیثیت لرې، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې، پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې وکړي. خو اشپزي ښه کولی شم، د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم. هغوی ما پورې خاندي وایي نه مونږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي، ځکه چې یو نجلۍ چې ټولنو ته راوځي هغه چې بهر کار کوي هغه د کور کارونو کې ډېره زیاته تمبله وي، هغه یې نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه م ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته چې تللی بېرته مې مور تشویق کړې مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه پخولی شم، ښه په شوق باندې پخوم او ښه پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې خره شي داسې عموماً کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډېره خرابه ده. په دې اړه مې راته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به د دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تیر نه را پیل کړئ، ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولای شو او اوس چې وزه بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بالکل داسې ده چې په وایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې یعنی د ډېری نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده، سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف هغه کوم لارې چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موفقیت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه، څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې را وځي باید کار وکړي. نو زه وایم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې به موفق هم وسو. نو تیر نظام کې سمه ده، من لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه څو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه، همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، یعنې تشویق شوې یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنې ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې، یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې، موږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وې، مخکې به هم ستونزې وې، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به وایي چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتماً چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقینو کې چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو، هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوې دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوې دي. زما ډېرې ملګرې دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنی مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو، دا خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنی زما ډېرې ملګرې چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم، یا زما کور ته راځي، یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځې نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري، خپلې حکمې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي، ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کم ځای نشته دی. هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېږده، ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو، یعنی وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو، یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات دي، بل رواني مشکلات دي. په دې دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تم او امید لرودل، مګر اوس چې زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي، ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي. هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري، خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید بله لاسه نه ورکوو، انشاءالله چې تغییر به راځي، حتماً به تغییر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کیږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودلې، مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فعلحال زه په کور یم، هېڅ داسې کوم تمه امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي، انشاءالله. په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم، که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومان دپاره وي، خو ځان مې مصروفه ساتلی دی. نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی، انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
وږمچانې، د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه، په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سر ټکوي ورسره په څنګ کې. او بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړي دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ساس ملګری، دوستان یا خپل په تاسو باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې په ځای چې کور کې کینې واده وکړي، داسې یو څه خو به نه وي؟
نه، شکر الحمدلله زموږ فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زموږ فامیل یعنی هغه تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی. نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي، وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې، خو حتماً دا خبرې رامنځته کېږي کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي. نو حتماً یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي، نه شي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نه شي کولی چې خپل اولاد وساتي. یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زموږ خپله چېرته چې زموږ کور دی همدلته زموږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات، پنځلس کاله شپاړس کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما هم دغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې دی فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زموږ په خوښه کې هم نجونې شته چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي دي د اقتصادي ستونزې له وجې نه، بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسیدلی، دا سیلاتی ټول چې دی بیکاري ده. چې یو کورنۍ کې بیکاري زیاته شي طبعا چې د اولادونو، زمونږ افغاني ټولنه دې بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی اووه اته نهه دوله زیارس ماشومانې پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغې. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بیکاري هم زیاته اوسي، خواتمن کاغه نارینه که خزینه یا اخلاقی فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وګمچانې دیوی ځوانې افغانې په توګه باندې هغه نجونو او هغه میرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کیږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، اتمن آینده لپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به اتمن رامنځته کیږي. نو زه هم که نجونې چېرته ځانونه مصروفه ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات تخوسی دی. اوس مودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغییرات راځي په ټولنه کې، او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروفه ساتلی اوسي.
دا چیز زان لے ونے کرم داز تن شم دخ پل زان
شم دخل زان.